کو صلاحیتونو ذکر هم شوه دی. دواړه د هغو هیوادونو په فهرست کې شامل دي چې امریکا او ائتلافیانو لپاره په امنیتي پلوه د اندېښنې وړ دي. په رپورټ کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې یادونه هم شوې ده چې د جګړې د ټکنالوژۍ استعمال کوي او د خپلې تندرو نظریې سره نور هیوادونه او سیمه غیر مستحکم کوي. د رپورټ په خبره په نړۍ کې ګډوډي په زیاتېدو ده.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 1420، لنډو څپو 2130، 15360، 15960 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای سي.
اردن کو اس وقت شوی دی زمون د ونیز خبرونه جمهوریت د جمهوریت د خبرونه لتیر یا غیسره تړلې ده. په تیر خبرونه کې تاسو اوریدل چې په دې ورستیو کړنل کې د پاکستان لوی سیاسي ګوندونه کمزوري شوی دي چې لکبلې واک په نامستقیمه توګه استابلیشمنت ته انتقال شوی. نن باور چې په پاکستان کې لوی ګوندونه کمزوري شوی دي او په نظریات او عمل نه کوي، نو د متبادلو افکارو او لستر تړلې ګوندونه ولې د واک په ترلاسه کولو کې نه بریالي کیږي؟ جمهوریت خبرونه تاسو د پاره په امیر ساحل باندې کوي.
په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو د کمزوري کېدو په عمل کې استابلیشمنت څه رول لوبولی دی؟ د هغه هیواد ځینې ګوندونه د نظریاتو او کړنلارو پر اختلاف سربیره له یو بل سره څه ډول اتحادونه کوي او د دې نتیجې څه وي؟ هغه ګوندونه چې متبادل فکر او نظریه لري او لولس سره تړلي هم وي، هغوی په لوی کچ سیاسي واک ولې نشي ترلاسه کولای؟ د پاکستان اوسنی واکمن مسلم لیگ نون له څه ډول ننګونو سره مخامخ دی؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له درو پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د جمهوریت نننۍ خبرونه له تیری حقی سره تړلې ده. په تیر خبرونه کې تاسو له هغو اسبابو خبر شوئ چې په تیرو څو کلونو کې د پاکستان د لویو ګوندونو د کمزوري کېدو لامل ګرځېدلی. تاسو د پوهانو لخلې واوریدل چې په پاکستان کې ځینو لویو سیاسي ګوندونو د خپلې واکمنۍ پر مهال ډیر واک او اختیار پوځ او اسټابلیشمنت ته وسپاره او له ولس سره د کړیو ژمنو په پوره کولو په ښه ډول بریالي نه شول. آیا یوازې د ګوندونو د سیاست وجه ده چې کمزوري شوي او کنه نور بهرني وجوهات هم شته؟ په اسلام آباد کې د پاکستان د مرکو او جوړجاړي ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار ډایالوګ اینڈ ریکنسیلیشن ګډ مشر او څېړونکی شاهد الیاس د هغه هیواد د لویو ګوندونو په کمزوري کېدو کې د اسټابلیشمنت زیات رول ویني.
ملیټری خپل ځان د پاکستان د مفاداتو په ټولو نه غټ قوت شماري او د دې په خیال کې د سیاسي ګوندونو چې کم دي د ملکی مفاداتو داسې خیال نشي ساتلی لکه ملیټری یې ساتلی شي. هم په دې نظریه باندې د شورونه اول ایوب خان راغلو هغه دا خیال و چې د پاکستان مفادات ملیټری صحیح سرو کولی شي. اینه پس بیا ملک مات شو، ډیموکراتیک پکې یوه وقفه راغله د ذوالفقار علي بوټو او بیا هغه اینټی سټیټ بنیادی طور باندې ګڼلو د خلکو. بیا ضیاء الحق راغلو، ضیاء الحق هم دا خیال و چې ملیټری به د ملک مفاداتو صحیح خیال وساتلی شي. اینه پس موږ ته پته ده چې بیا مشرف هم په دې خیال باندې راغلو. نو دا د نن خبره نه ده. دا پاکستان جوړېدو نه د نن ورځو پورې د ملیټری د سیاسي ګوندونو مبارک شکو کو شبهات دي چې د ملک مفاداتو حفاظت ونه کی. مخنیوی ځکه کوي کنه چې دا د دې د شک ته چې د سیاسي ګوندونه چې د سیاسي خلک دي هغه د پاکستان خلاف قوتونو سره لکه ملاویږي او پاکستان مفاداتو ته به نقصان رسوي.
شاهد الیاس وای د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري واکمن پیپلز ګوند هم له پوځیانو او اسټابلیشمنټ د واک ملکی ادارو ته د اخیستو هڅه وکړه خو بریالی نه شو. او وسنۍ وزیر اعظم نواز شریف هم دې ته اړ شو چې د هیواد ټولې مهمې چارې اسټابلیشمنټ ته وسپارلې.
اول سرداري ګورنمنت او د پرزیدنت زرداري حکومت هغه کوشش وکړو چې د ملیټری د سیویلین ګورنمنټ ماته تراولي. خو بیا موږ ولې دا چې داسې حربې استعمال شوه د اسټابلیشمنت طرف نه چې زرداري اخر کار داسې به وایو چې هینډز اپ یو وکړل کنه. نواز شریف هم چې اول راغلو موږ ګورو چې اول به داسې کوششونه کړي وي چې دای د سیویلین اتاریټی سپریمیسی ریسټور کی. خو بیا وروسته ورته پته ولګېده چې یاره که چېرته زه ډېر مخکې لاړ شم نو کېدای شي چې ملي سیکرټری ډایریکټ په پاور کې راشي بیا نو دا په څه منظر دی چې نواز شریف اوس هغه کا داخلي پالیسي دا کا خارجي پالیسي دا هر څه اسټابلیشمنت ته په لاس ورکړی دی او په خپل بس دا لږ کم ضروري کارونه چې لکه سړکونه جوړول یا د معیشت کې سکول دا کارونه خپل لاس کې اخستی دي کم ډېر ستراتیژیک
شاهد الیاس خبرداری ورکوي چې وزیر اعظم نواز شریف امنیتی او بهرنی چارې په خپلو لاسو کې د اخیستو هڅه کوي نو دا امکان شته چې اسټابلیشمنت په مستقیمه توګه واک ترلاسه کړي
که نواز شریف لږ هم سکیورټی پالیسي یا فارن پالیسي کې ګوته وهل شروع کړي نو دا دې امکان شته چې بیا ملیټری ډایریکټ ټیک اوور وکړي او نواز شریف او سیویلین سیستم دا هڅه ختم
کړي خو د کراچۍ پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې پخوانی استاد د ډاکټر خالد غوث د پاکستان په جمهوری سفر کې د تسلسل نشټوالي لقبل د جمهوری فرهنګ نه دوه دو خبره کوي
جمهوریت نام الیکشنز کا نہیں ہوتا جمهوریت نام ہوتا ہے کلچر
جمهوریت د انتخابات نوم نه دی جمهوریت د یو کلچر یا فرهنګ نوم دی نو د کلچر یا فرهنګ تر اوسه پولیس کې خپل نیلې یا جړې نه دی مضبوطی کړي لټولنیسو علوم سره د تړلې یوې خصه په توګه صدا فکر کوم چې دا کلچر ل یو نسل باید بل نسل ته انتقال شي په بل معنا د تسلسل نشټوالي لکه بلا جمهوریت د ولست تر ټولو ټیټې سطح ته لا نه دی رسیدلې
د نړیوال وړیکو دوو پوهانو کوینسی رایت او کینیت والتز په خپلو کتابونو کې د بینډ ویګننګ اصطلاح کارولې چې مطلب یې دا دی چې کله کله هیوادونه له مخالف او قوي هیوادونو سره یو ځای کیږي او چې کله قوي هیوادونه ګټه ترلاسه کوي نو دوی ته هم ګټه رسی که څه هم پوهانو دا اصطلاح د نړیوال وړیکو په تناظر کې کارولې خو ما له ډاکټرې خالد غوث پوښتنه وکړه چې په پاکستان کې هم واړه ګوندونه اکثر پر نظریاتي اختلاف سربیره له لویو ګوندونو سره یو ځای شي آیا دا د بینډ ویګننګ یا د ګټو لپاره له لویو او مخالفو ډلو سره د یو ځای کېدو بیلګه کیدی شي او که څنګه نوموړی وایي د پاکستان لپاره دا اصطلاح بالکل کارول کېدی شي
بینډ ویګننګ ته کانسپټ پاکستان کې لپاره بہت زیاده ریلیونټ
دی د پاکستان په تناسر کې د بینډ ویګننګ یا د وړو مخالفو ګوندونو له لویو ګوندونو سره د یو ځای کېدو تصور ډیر په ځای او مناسب دی دا یوازې د واک یا طاقت په توګه نه وي بلکې دلته خو د خپلو عامو ګټو لپاره هم اتحادونه جوړیږي تاسو وګورئ چې دلته ډیر ګوندونه د خپلو انفرادي او وړو ګټو لپاره له یو بل سره یو ځای شي او لویې ګټې پرېږدي نو په دې ډول ملي یا قومي ګټې د مصلحت ښکار شي
ډاکټر خالد غوث وايي ګوندونه د خپل مشروعیت او د خپل وړو ګټو ساتلو لپاره د پاکستان ملي او امنیتي ګټو ته نوې جامه ورغوندي او په نورو ادسو ورته ګوري
تاسو وګورئ چې دا ګوندونه د پاکستان ملي امنیت او قومي ګټو ته څه ډول تعبیر او تعریفونه ورکوي دوی د هیواد امنیت او د هیواد ګټو ته په بالکل مختلفه توګه ګوري دوی دې شیانو ته په ډیر محدود ډول ګوري په خپلو وړو ادیسو ورته ګوري دوی ورته په دې ډول نه ګوري چې د ګوندونو د ګټو پر ځای باید د هیواد ګټو ته لومړیتوب ورکړل شي
د ډاکټر خالد غوث په اند همدا د وړو او خپلو ګټو پسې د تګ لکبله د پاکستان سیاسي ګوندونه کمزوري کیږي نوموړی په کراچۍ او سند کې د ګرمۍ او جلوهلو په پیخه کې له 1200 څخه د زیاتو کسانو مړینې په مثال ورکولو زیاتوي چې دا یوازې د ګرمۍ مسأله نه ده بلکې لدې مړینو ښکاري چې په کراچۍ کې ګڼ خلک په سړکونو وسی او د ژوند له اساسي اسانتیاو بې برخې دي
لس ګټې د مسلحت ښکار شي او عام وګړي زوريږي په درې ورځو کې له 450 زیات خلک مړ شي او په دې صورت کې هم ګوندونه په سیاسي ډول له یو بل د مخکې کېدو هڅه کوي دا د شرم ځای دی نو دا یوازې واکمن ګوند نه بلکې ټول ګوندونه باید د شترمرغ په څیر خپل سرونه ټیټ کړي او په شګو کې ورپټ کړي د خلکو مړ کېدل دا هم ښایي چې په کراچۍ کې څومره خلک په سړکونو اوسي څومره خلک د اوبو بجلی نشټوالي له وجې مري دوی یوازې د جل یا تا وهلو لکبله نه دی مړ شوی نو ګوره چې دا ګوندونه یوازې د خپلو ګټو لپاره کار کوي بیا په سیاسي ډول له یو بل د مخکې کېدو هڅه کوي او له انساني یا بشري کړاو ګټه اخلي نو د دوی لپاره انساني ګټې او ملي ګټې لومړیتوب او زیات ارزښت نه لري
نه نېشنل انټرست نه هیومن انټرست ان کې پرائم رہی ہے.
نو کدا پاکستان لوی او واڑ سیاسی گوندونه د ملی ګټو پر ځای د خپل ځان په پیاوړی کولو لګیا دي او دولس غوښتنو ته جواب نشي ویلی، نو په دې صورت کې هلته د متبادل فکر او نظریه لرونکي او لولس سره تړلي ګوندونه ولې په لوی کچ په خپلو چارو او د واک په اخیستو نه بریالی کیږي؟ د لاهور د مینجمنټ ساینسز پوهنتون د سیاسیاتو څانګې استاد ډاکټر تیمور رحمان ته دا موضوع د ډېرې دلچسپۍ وړ ده. دی وایي د متبادل او انتقادي فکر لرونکي ګوندونه په تیرو څو لسیزو کې په نړیواله توګه له ماتې سره مخامخ شول.
په
تیرو شاوخوا دیرش کلونو کې ټولو کنډ لاسو ته بد شکست ورکړل شو. یوازې چپ لاسو ګوندونو ته نه، بلکې د کارګرانو اتحادیو یا ټریډ یونینونو، د زده کوونکو ډلو او د ولس آزاد تنظیمونو او د ټولنو سازمانونو ټولو ته ماتې ور په برخه شوه. او بیا دا کار یوازې په پاکستان کې ونه سو، بلکې د شوروي اتحاد ړنګېدل، په چین کې د سرمایه دارانه نظام خواته تګ، په اروپا کې د چپیو شکستونه او په ټوله نړۍ کې سرمایه دارانه نظام د مزدورانو طبقه په نښه کړه. په پاکستان کې په ځانګړي ډول دا وسول چې دا هیواد خو د سامراج په خوانی اډه او پوځي مرکز پاته سوی دی، نو دلته هم د انتقادي نظریو تحریکونه مات کړل شول. د پاکستان په ذریعه په افغانستان کې هم ملت پاله او چپی تحریکونه مات کړل شول.
ډاکټر تیمور رحمان وایي په پاکستان کې د مذهبي سغدریزې د فکر پراخېدو له کبله چپی ګوندونو ته زخت زیان ورسید.
ور سره بله مهمه خبره دا ده چې په پاکستان کې په خاصه توګه مذهبي سغدریزي یا انتهاګری ته لمن ووهل شوه. د دې په نتیجه کې دلته یو داسې حکایت یا بیانیه جوړه شوه چې هر کس چې د چپلاسي یا انتقادي سیاست خبره کوي هغه کافر دی. زما په خیال دا ډیره قوي بیانیه یا نریټیو دی چې له کبله د دې نظر خلاف خلک او ډلې له ګڼو مشکلاتو سره مخامخ دي، لکه دا ډلې د خپل شناخت په ثابتولو او د دې خبرې په ثابتولو کې چې موږ د خلکو استازي یا نمائندگان یو ډېر مشکل لري.
خو څېړونکی شاهد الیاس زیاتوي په دې کار کې هم د اسټابلیشمنت لاس دی. دی د تیرو انتخاباتو مثال ورکوي چې څنګه دوه کیڼ لاسي ګوندونه عوامي نېشنل پارټي او پیپلز پارټي کمپین ته پرې نه خدل شول.
د دې مخنیوي هم اسټابلیشمنت کوي. مثال یې دا دی چې دا 2012 کې چې کوم الیکشن وشو پاکستان کې، په دې کې مونږ ولیدل چې عوامي نېشنل پارټي ګوند چې کمپرس ګوند د پښتنو او بل پاکستان پیپلز پارټي چې تاریخي انټي اسټابلیشمنت بلل کیږي، مونږ وکړل چې په بر پښتونخوا کې هغه په جلسو کې د ماکه کې د ارسه کې د عمران خان چې طالبانو نقطه نظر پروموت کړي کولاو جلسه کوله او هغه نتیجه دا وته چې په پښتونخوا کې د عمران خان ګورنمنت جوړ شو. نو دا ګوندونه هم سما په نظر کې د اسټابلیشمنت سپریشرز انډر دی او دای ډېر سنشي کوله.
که د کینلاسو او متبادل فکر لرونکو جمهوریت ګوندونو مخې ته نوې بیانیه او حکایتونه خند شوي، نو دا ګوندونه په خپل فکر او نظریه کې د بدلون لاله د سغدریزي پر ضد او د جمهوریت په حق کې اقدامات ول نه کوي. ډاکټر تیمور رحمان وایي ځکه چې هغه ګوندونه زخت کمزوري شوي دي.
جب ایک دفعه چیز بہت کمزور ہو جائے تو پھر وہ اس کمزوری کے ٹریپ میں بھی پھنس جاتا ہے.
کله چې یو شای ډیر کمزور ایسی، نو بیا د کمزوری په دام یا جل کې هم گیر سی، لکه غوښتنه یا ډیماند چې ډیر کم سی نو بیا زیاتیږي نه. نو د تنقیدی یا چپی نظریه لرونکو ګوندونو لپاره مطالبه یا ډیماند که کم سی نو دا زیاتول هم ډیر ګران کار وي، ځکه چې په سیاست کې چې څومره قوت وي له هم هغه قوته نور طاقت او قوت جوړول کیږي. نو که ته کم قوت لري نو بیا خلک وایي دا په خپل دومره کمزوري دي مشتبه تر اکړي. نو زما په فکر د متبادلو نظریو لرونکو ګوندونو ته لوی جدوجهد او هڅې ورپاتې دي.
ډاکټر رحمان وایي کینلاسی ګوندونه خپل هم نیمګړتیاوي او کمزوري لري، لکه د دې ګوندونو ګڼو سیاستوالانو لارې بدلې کړې.
اپنی جو کمزوری رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ اتنے ڈھیر سارے انٹلیکچوئلز اور اچھے اچھے کارکنوں اور ورکرز
پر متبادل گندنوں اور چپو گندنوں کی چخپلا نمگڑتا دا نو ہغه دادا چی د دې ګوند ډیرو دانشورانو پوهانو او سیاستوالانو لار بدل کړه او په حکومتي ادارو یا انجوګانو کې کار پیل کړ، یا نور سیاسي ګوندونو ته ورغله او ویلې چې د تنقیدی یا متبادل نظری سیاست کراندي او کېدونکې هم نه دی. نو راځي چې وړو اصلاحاتو لپاره بل سیاسي ګوند جوړ کړو، اندا چې د نیپ کسان له اسټابلیشمنت سره یو ځای کښین اصل. د مثال په توګه عمر اعظم خان او له ده سره تړلی یو شمیر نور سیاستوالان چې د متبادلو نظریو ښه استازي ول، هغوی د جنرال مشرف په کابینه او حکومت اور گٹ سول
اور ان کے ساتھ منسلک بہت سارے لوگوں نے مشرف کی کابینہ وغیرہ جوائن کی۔
دا سیاسیات استاد ڈاکٹر تیمور رحمان زیاتوی د انتقادی او متبادل فکر لرون کی کسان د یو پیاوڑی بیانیه یا نریٹیو پر رامن سکولو کی هم ندی بریالی شوی۔
لیفٹ کا جو نریٹیو ہے اس کی کمزوری کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ پھر لیفٹ کی طرف نہیں بلکہ مگر کو افواز ہے لیفٹ
یو بنا وجہ دادا چې د تنقیدی مفکورو لرون کو ڈلو د بیانیه یا نریٹیو د کمزوری لقبل خلق بیا د نیمه چپی ڈلو تورځي لکه د مدني ټولنې سازمانونه یا نه حکومتي ادارې او یا هم ځینې له استابلیشمنت سره په یو ځای کېدو د وړو وړو اصلاحاتو او بدلونونو لپاره کار کوي، خو د متبادل فکر د سیاست لپاره د یو سنجیده ګوند یا پارټي جوړولو ته نه تیاری شي۔
د پوهانو
پاند له استابلیشمنت اواخله تر د ګوندونو نظریاتو او په عمل کې غیر مطابقتي او بیا پر نظریاتی اختلافاتو سربیره د اتحادونو او خپلو ګټو پسې د مسلسل تګ لکبله په پاکستان کې ګڼ ګوندونه کمزوري شوې دي او دا ګوندونه د جمهوریت او جمهوري ارزښتونو تر ولسی او ټیټه سطحې ته په رسولو هم ندی بریالي شوې. همداراز په جمهوري سفر کې د تسلسل نشټوالي او په بیا بیا د پوځي کودتاګانو لکبله هم په پاکستان کې جمهوري اقدار ندی دود شوې. په دې بهیر کې د پاکستان متبادل او انتقادي یا چپی ګوندونو مخې ته د مذهبي سغدریزۍ دیوال درول شوی او انتقادي فکر لرونکو ګڼو سیاستوالانو هم خپلې لارې بدلې کړې دي او یا خو د وړو وړو اصلاحاتو لپاره کار کوي او یا هم له اسټابلیشمنت سره په لاس یو کولو مجبوره شوي.